څلور بجې شپې احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوی. السلام علیکم. تمه ده چې سبا په دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. خو نن یو ورځ مخکې تر دې خبرو د افغانستان په شلو ولایتونو کې جګړې شوې دي. وړاندې به د دې جزئیات درکړو، خو سمدستي خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په برید کې وژل شو. ترکیش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته الوتنې پیلوي، او د ایران مذهبي مشر له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله ستل تنزوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډله ایز برید کې وشل شوی. د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادۍ راډیو ته ویل یو شمیر طالبانو چې له فرا ولایت څخه غوریان ولسوالۍ ته راغلي و هڅه کوله چې د دې ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو برید وکړي.
متاسفانه قومندان امنیه ولسوالی ما زخم برد.
له بعد مرخه د ولسوالی امنیه قومندان ټپی شو، خو د درملن لپاره د هغه پر سوالو کې ځان راغی او شهید شو. درې طالبان هم وژل شوي، خو دوی ونه شو کړی چې زموږ عدلی او قضایي مرکزونو ته ننوځي.
غوریان د ایران سرحد ته نږدې پرته ولسوالی ده. سلطان زوی څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې ایران په سرحدي سیمو کې د طالبانو ملاتړ کوي څو د افغان ځواکونو پر ضد جګړه وکړي. د ترکیه هوایی شرکت ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته خپل الوتنې سر لننه بیا پیلوي. د شرکت پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې په اونۍ کې دوه الوتنې به کابل او دوه به مزار شریف ته کوي. د شرکت ویلي هغه کسان چې غواړي په دې ایرلاین کې سفر وکړي باید د کورونا داسې منفي ټیسټ ورسره وي چې نتیجه یې دوه اویا ساعته مخکې ترلاسه کړي وي. خو هغه کسان چې د ترانزیت په هدف ترکیه ته سفر کوي له دې شرط څخه معاف دي. ترکیش ایرلاین د 2020 کال د مارچ په 28 نیټه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې افغانستان ته خپلې الوتنې بندې کړې وې. افغانستان له ایران څخه غواړي چې د تهران په هوایي ډګر کې د یوې اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. لنن یو کال مخکې د جنوري په 8 د اوکراین د هوایي شرکت یو الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه له الوتو لنډه شیبه وروسته راوغورځېده، او یو 36 مسافر یې چې د افغانستان، ایران، کاناډا، جرمني، برتانیا او سویډن وګړي وو ټول ووژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل افغانستان له ایران څخه غواړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو په اړه چې له وجې دا سنه رامنځته شوه پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان په تهران کې د اوکراین د هوایي شرکت د دې الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته وایي چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څیړنو پر ځای د پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولي دي. ایران له دې پیښې څو ورځې وروسته اعتراف وکړ چې د هوایي مدافع ځواک د الوتکه سهوه نویشتلې ده. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې په دې اړه د بې پرې او شفافو څیړنو ژمنه وکړي. د سازمان د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایراني چارواکو دوی ځورولي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې ویلي لږ تر لږه 40 کسان چې له دې پیښې وروسته یې په سوله ییزو مظاهرو کې ګډون کړی و په ایران کې تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي. له ایران نه د یو بل خبر له مخې د ایران مذهبي مشر له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړی او ویلي دي چې دای پر دې هیوادونو باور نه لري. آیت الله علي خامنئی نن په یو وینا کې وویل د چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له امریکا او برتانیا څخه د واکسین واردول حرام دي، خو دا خبره اوس علني کوي. د کورونا پر ضد واکسینونه د امریکا فایزر او مدرنا کمپنیو او انګلیسي کمپنۍ استرا زینیکا جوړ کړي، خو روسیې، چین او ځینو نورو هیوادونو هم خپل واکسینونه تولید کړي دي. خامنئی وویل چې دای د امریکا او انګلستان پر واکسینونو باور نه لري، ځکه دا هیوادونه د پوینا کله کله غواړي چې خپل واکسینونه په نورو هیوادونو کې وازموي. د ایران مذهبي مشر زیاته کړ چې هواد به د کورونا ضد واکسین له نورو ډاډمنو ځایونو څخه ترلاسه کړي. هنګری د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد لګیدلې محدودیتونه د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې تمدید کړل. په دې محدودیتونو کې د شپې له 8 د سهار تر 15 بجو ګرځ بندیز، د خلکو پر راټولېدو بندیز او د رستورانتونو او کافيګانو د تړلو تدابیر شامل دي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان نن د هنګری له دولتي رادیو سره په خبرو کې وویل دا تدابیر به تر هغه وخت دوام وکړي چې د کورونا ضد واکسین خلکو ته په پراخه کچه ورکړل شي. په هنګری کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 3,00,000 اوښتی او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 5,500 ته نږدې شوی دی. دا خبرونه
او ستیر اروپا منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې وري. تمه ده چې سبا په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا بحثونه پیل شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوي اولین بند د اجنډا کې اور بند.
په خوست کې هم نن د وی غونډې په ترڅ کې پر اور بند ټینګار وشو.
عملاً د سولې لار داده چې دواړه اړخونه سره کینی اور بند وکي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي.
د سولې د اجنډا پر سر تر خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان تر شلو پړي رو ولایتونو کې جګړې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې د دې جزئیات هم درکړو. په کونړ کې د شزو د امن کورونه نشته، خو ستونزې شته.
څخر می وایي، خواخې می وایي، د امیړه می په خپل وایي، نو زما بيخي نور جون نه تیریږي.
دا ساتیا وریدون کې پروګرام هم لرو چې پکې تاسو په شخص حساب شوی پیغامونه خبرو. تکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د دولت د سولې مرکزی پلاوی قطر ته رسیدلې دي او د طالبانو له پلاوی سره مقدماتي خبري هم د چهارشنبه پورز وکړي او نن په دوی پر اجنډا خبري وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په شلو ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو خبره کوي. د دې وزارت د وین مرستیال فواد امانون جمعه ازادي رادیو ته ویل په دې عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ شوبله وخته.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو چې د دښمن پر وړاندې متقابل عملیات درلودل په ترڅ کې 38 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په دې عملیاتو کې د غشان ډیر شمیر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه شوې او شاوخوا او یا حلقې مینونه چې په لوی لارو کې ځای پر ځای شوي او کشف شوي دي.
خغل امانوی د عملیات په هغه ولایتونو کې شوې چې د وسلوال لوخه په کې ډیر وښونه و. د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې شوې عملیات په لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، غزنی، لوګر، میدان وردګ، کندهار، زابل، روزګان، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، بلخ، هلمند، کندوز، بدخشان، بغلان او تخار ولایتونو کې تر سره شوې دي. خو طالبان بیا د دفاع وزارت دغه اداوې رد کړي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې وایي یوازې 13 شپه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته زیات تلفات اوښتي دي. دفاع وزارت دغه عملیاتو خبره داسې محل کوي چې ټاکل شوی سبا شنبه په دوحه کې د افغان او طالب مرکزی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو په اجنډا اساسي خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د افغان پلاوی اړخ اوربند لمړنۍ مسله ده.
اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو خاصه ځیتوب کوي. د افغانستان خلک غوښتنه د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې
د اغلی انوري په خبره ټول حساسه ده چې وهرړخیز اوربند بنټینګ شي. دا څرګندونې داسې محال دي چې اوس دوړو خاوي یو بل ته د درنو تلفاتو خبره کوي. خو عام افغانان د جګړې لخکیل خو غوړي چې ژر تر ژر روان حالت د پېټک کې خودل شي او امواجنه ودرول شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. له کابل جنرال دولت وزیر په ټلیفون را سره د جنرال صاحب خبرونه ته شرح لای استاسو په باور په داسې وخت کې د سولې خبري هم ټاکل شوې چې سبا پیل شي، دغه عملیات څومره له نظامی پلوه مهم دي او ضروری دي؟
تاسو وګورئ سړی که بې طرفانه قضاوت وکړي تاسو په خپل باندې دا اوس ویل چې د طالبانو ویان دوه ویل چې موږ تیر شپه د افغانستان وسلوال ځواکونو ته ډیر زیان رسولې دي. د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، د افغانستان وسلوال پوز ټول په دې ټینګار کوي ټول وخت چې باید اوربند ټینګ شي تر څو چې باور رامنځته شي او د سولې پروګرام په بریالیتوب سره ورسیږي او بریالی شي. ګوره دلته یو طرفه ده مسلط، دوه طرفه ده، یو طرفه نه ده. یوازې د افغانستان وسلوال پوز که اوربند کوي او عملیات نه کوي معنا دا ده چې دلته په افغانستان کې خلک دي هغوی د حکومت نه غواړي، خپل امنیت غواړي، خپل د امنیت تامینول غواړي. هغوی غوښتنه کوي چې باید عملیات تر سره شي تر څو چې جګړې کمی شي او دغه کمی شي. نو هیله دا ده چې دواړه لورې په اوربند باندې موافقه وکړي، پریکړه وکړي تر څو چې اوربند ټینګ شي او سولې لپاره زمینه برابر شي.
جنرال صاحب، ما هم همدا خبره کوله چې تیر ځل چې د سولې خبرې په دوحه کې د تیر میلادي کال په روسي درمیاشتو کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې وي، په هغه وخت کې جګړې په افغانستان کې ډېر زیات تیز شوې. دا ځل هم که چیرته په لومړیو کې دواړه لوري په اوربند موافقه ونه کړي، تاسو څه اټکل کوئ چې جنگونه به بیا هم تیز شي؟
کاملا تاسو وګورئ که څوک د سولې سره علاقه لري، مینه لري او غواړي چې په واقعیت سره په افغانستان کې سوله ټینګه شي، باید اوربند وکړي. نو دا وژل د څه لپاره؟ دا ویجاړول د څه لپاره؟ دا وینې تویول د څه لپاره؟ که چیرې د سولې ته رسیدل هدف وي، زه خو وایم زموږ د افغانستان حکومت زه نه ویان دي ما او نه د چا پلوي کوم، خو مقصد دا دی چې د افغانستان او دولت، د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو. نو معنا دا ده چې که چیرې طالبان په دې ټینګار کوي چې جګړې ته دوام ورکوي او وژل او ویجاړول نه دروي، معنا دا ده چې دا ټول مسؤلیت هغوی ته راجي کېږي. زما په عقیده باندې دې اوربند وکړي چې سولې ته لاره واره شي، دواړو خواوو په منځ کې باور رامنځته شي، دواړه خواوې افغانان دي تر څو چې موږ یو سولې ته ورسیږو. تر څو چې اوربند رامنځته نه شي جګړه روانه وي، زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې هسې خبرې دي او هماغه خوا چې په اوربند نه کوي معنا دا ده چې هغوی وخت هم ضایع کوي او هسې بهانه کوي سولې ته رسیدل نه غواړي.
له نظامی پلوه جنرال صاحب وزیری، څه فکر کوئ چې کله چې دواړه لوري په جګړه کې ښکیل وي ولې اوربند ته تن نه ورکوي؟ یعنی اوربند چالت د سولې خبرې وي څه تاوان دی؟ مهرباني
چې د ګور دلته یو خبره ده، دا دوی غلطه کړی ده. دا دي دوه متخاصمې دلی چې دي، دا دوه افغانان دي. دوی په دې فکر دي چې کچېری موږ په دې جګړې په ډګر کې موافق شو، بریالي وو او زورور ښکار شو، موږ به ډیر څه لاس راوړو. دا په هغه صورت کې کیږي چې کله یو هیواد یو بل هیواد سره دیو متخاصم یو بل دلی سره جګړه وي، دا خو دواړه افغانان دي. هر څومره چې وژل کیږي معنا دا چې هغه ډله د خلکو نفرت دی هغوی نه نورم زیاتیږي. اوس طالبان که په دې فکر وي چې د جګړې په ډګر کې به بریالیتوب لاسته راوړي، خو زه په اطمینان درته ویلی شم چې په افغانستان کې یوه ډله نه ده توانېدلې چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب لاسته راوړي. تاسو وګورئ د 40 کاله جګړې روانې دي، هیڅوک په دې موافق شوی نه دی چې په واک لاسته راوړي، په زور باندې یا د جګړې په میدان کې دا وګټي. معنا دا ده چې یوه لاره ده، هغه د سولې لاره ده. دواړه خواوې افغانان دي، د سره کې دي نه باور دي رامنځته کې سولې ته د زمينه برابره کې شرایط یا مارک آماده کې او هغه شرایط اوربند دي. بنان دوی په فیوچر اوربند ونه کې د جګړې په ډګر کې که هر څوک ټینګار اوربند کوي هغه موافقت لاسته نشي راوړي.
جنرال صاحب وزیري، تیر کال د فبروري په روسي کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون وشو د سولې، لږه وروسته دا تقریبا دا یولسمه میاشته چې روانه ده. په دغه موده کې د افغانستان حکومت او طالبانو چې په یو بل باندې بریدونه کړي دي، غالبا لکه څنګه چې لازجي رډو راپورونه لرو، یو هم کومه نوې سیمه نه ده لاندې کړې، کومه ډېره مهمه سیمه. تنها 14 دي او دلته یو ترور شوی دی، هلته یو ترور شوی دی، دلته یو ټانک تخریب شوی، هلته ځینې طالبان وژل شوي دي، هلته ځینې عسکر وژل شوي دي. په دې حساب باندې په دغه ډول جګړې کې آیا د سولې په خبرو کې کسان تاسو یو څه وضاحت ورکو، آیا د سولې په خبرو کې دا امکان لري چې څه برلاسي ترلاسه شي؟
قطن ګوره لومړی خبره خدا ز تاسو د امریکایانو خبره وکړه، لومړی خو امریکایانو غلط کړ دا خبره چې کله د سولې خبرې کولې باید افغانستان دولت د افغانستان حکومت باید پکې شریک وي، حتمان باید پکې شریک وي، دا غونډې باید درې جانبه وي نه دوه جانبه د امریکایانو او د طالبانو په منځ کې، په هماغه وخت کې باید درې جانبه وي، ټول مسلې سره په شریکه حل شوی وي. دا خو لومړی غلطي وه. دویمه غلطي دا ده چې زه فکر کوم چې دا وژل او دا ترورول او دا انفجارات چې کیږي دا که طالبان منکریږي د دین هم دا د طالبانو مسؤلیت نه هغوی ځان نشي خلاصولی، ځکه هر څوک چې دا انفجار کوي یا ترور کوي یا دا کوي زمینه طالبانو ورته مساعده کړې ده، بستر ورته طالبانو جوړ کړی دی. طالبان یې داسې کوښښ وکړي چې اوربندې وکړي چې په افغانستان کې معلوم شي چې دغه نورې ډلې چې سوله نه غواړي اوبه خړوي او مایان نیسي چې دا څوک دي چې طالبان دلته پرېږد وشي، طالبان یې موږ نه دی کړی. نو مانا دا ده چې نورې ډلې شته، نورې ډلې په هغه صورت کې معلومیږي چې طالبان اوربند وکړي او هغو معلوم شي، نو په دې صورت کې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ځي او د طالبانو نه خلک نفرت پیدا کوي، خلک ورته په خسترګه نه ګوري، خلکو کورونه ورانېږي، خلکو ورونه زامن اولادونه وژل کېږي. نو مانا دا ده چې یوازې لاره یې اوربند دی او بس خلاص، که اوربند وکړي باور رامنځته شي دوی سولې ته رسېږي، که نه وي هسې خبرې دي وخت ضایع کول دي.
جنرال صاحب وزیر مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
قربان شم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د جګړې له ډګره یو بل راپور هم لرو، بیا به د سولې موضوعاتو ته مخه کړو. د پکتیا ولایتي شورا او د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي حکومت د شپږو ولسوالیو د لوی لارې د امن کولو لپاره کوټلي عملی ګامونه واخلي او په مهمو کلیدي ځایونو کې د امنیتي پوستې جوړې کړي. دوی دا وړاندیز په داسې مهال کې کوي چې تازه له نږدې اوو میاشتو وروسته د پکتیا امنیتي چارواکو د شپږو ولسوالیو لاره د خلکو او دولتي کسانو پر مخ د وسلوالو طالبانو له کنټروله خلاصه کړې ده. نور په دې راپور کې
په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو هغه لاره چې له تیرو نږدې اوو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، نږدې درې اونۍ وړاندې د خلاصولو لپاره عملیات وشول. د پکتیا اوسیدونکي وایي د دې لوی لارې د امن کولو لپاره باید له یوې خوا د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو ترمنځ فاصله راکمه شي او یو شمېر نوې پوستې رامنځته شي، له بلې خوا د امنیتي ځواکونو ترمنځ باید پیاوړې همغږي رامنځته شي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایي
په لوی لاره کې د ګردیز او پټان پوستې د پردې نشي، دغه لاره به د تیرو کلونو په شان همداسې بیا هم نه وي. لوی ستونزه دغه ده چې زمونږ امنیتي پوستې یو له بل سره نږدې نه دي، په هغو سیمو کې چې د پوستو څخه لرې دي په دوامدار شکل وسلوال طالبان راوځي.
د دې لارې د خلاصون لپاره دوه ځله پخوا هم عملیات شوي وو خو له ماتې سره مخ شول. د پکتیا ځایي چارواکو که څه هم د ګردیز پټان د لوی لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل عملیات بریالي وبلل، خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي یوازې عملیات کافي نه بولي او د لارې د امن کولو لپاره د عملي او دایمي اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کوي. د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل
عملیات ورسته د نظامی بیزونو ځای په ځای کول درس دی امتخل او د اریو بلوسوالۍ ترمنځ د خیرمنی په سیمه کې د اسکندرخیلو سیمه کې د بیزونو د جوړولو ژمنې کړې دي. هله لرو چې د غژملې په دروز ډول عملی کړی شي.
د دوی په وینا د ګردیز پټان ترمنځ په لویه لاره کې د شوات، مشکۍ، انډوام، حسنخیل، کړکین او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې دوامداره حضور درلود. تازه د 203 تندر قول اردو د رسنیو مسول ایمل مومند وایي چې یاد سیمې ټولې له وسلوالو پاکې کړي او د لارې په اوږدو کې د یو شمېر نویو پوستو د جوړولو چارې هم بشپړې کړې دي.
دو بیزونه مکمل تکمیل شوی، دریم هم تکمیل دی د پلان سره سم. د دینه مخ کې هغه سیمې چې د امنیت په تامینولو کې موثر دي په هغه کې هم بیزونه جوړول پروګرام دی او په هغه کې به ګډ ملي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي.
ښاغلی مومند د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې لویې لارې د امنیت لپاره همدا درې پوستې کافي دي، وویل چې تر تهدید لاندې پاتې سیمو کې به هم په راتلونکي کې پوستې جوړ کړي او تر هغه وخته به د دوامداره ګزمو او چیک پوینټونو له لارې د دې لارې مسیر د خلکو او نظامي کسانو لپاره امن کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یاده لاره یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې وه، خو د وروستیو عملیاتو او د نویو پوستو د جوړولو په اړه یې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی.
افغان جګړه او سوله سره اخشل شوي له پکتیا خوسته مخه کوو او هلته د سولې هڅه تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا بحث پیل شي. په خوست کې مدني فعالان د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلاوي غواړي چې په دې دوهم پړاو خبرو کې د اوربند ته لومړی چوپ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې په اوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنجشنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال آزادۍ راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجنډا په میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بېلابېلو قطعو ګورې سره، د ټولو هیله داده چې هم حکومت هم طالبان هغه باید عملاً د سولې لپاره ګام وچت کی، ځکه که یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې، څلور میاشتې، پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، میرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملاً د سولې لار داده چې دواړه اړخونه سره کینی اور بند وکړي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي، ځکه دا د ولس د هیلو ارمانونو سره لوبې دي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډیر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه هم داده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار ودرول شي.
په لومړیو کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستره امیدواري او خوشبيني وخو، کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول او موږ شک لاندې شو. د دې باور د لاسته راوړلو لپاره دی لومړی اوربند وشي، له اوربند وروسته دی بحث وشي ټول غاړي چې کوم امتیازات غواړي یا په هیواد کې د قانون جوړولو لپاره کومې طرحې لري دوی د منطقي خبرو او دلایلو له لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي. خو خلک سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، لبم جنگ او مرجوبلی نه تنگ راغل دي.
بختاجان بختیار بیا په تیر سلور میاشتو کې یوازې د اجنډا په سر هوکړه ولست ستړي کوونکې غنی او زیاتوي ک اوربند ونشي نو د دې خبرو څخه د کومې خې پایلې هیله نه کیږي.
کلاړ خون څخه هیله مور څخه ده چې لږه اساسي موضوعات ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام سا واخلي. ک اوربند ونشي خلک نه هیلي دي او مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو او لانجو د حلولو اوږد تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې ته رښتینی وي نو یوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اول چې سوله رامنځته کېږي باید موږ تېرې تاریخ نه زده کړه وکړو. تېر تاریخ موږ ته د سدوزیو بارکزیو جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدوزیو بارکزیو سره کېناست لومړی هغه خلک سولې مرکچیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه له سفر کړي او چې کله اولادونه له سفر کړي واغه خپل خوګ غلدلای شي ډول خوګ وي. خو دوی به کوم امتیاز نه وخواستو، حتی دوی مړې هم وګرا به خوړه بل شي نه خوړه. خو کدا ډول موږ صادق او محصل خالق وی به وسوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجنډا او تګلاري هوکړه شوې ده. افغان مرکچي پلاوي ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي.
د افغانستان د دولت پلاوي وایي چې په قطر کې به په سبانو خبرو کې د دوی ټینګار په دې وي چې اوربند وشي. د افغان دولت د پلاوي غړي شریفي زورمتي ازادي راډیو ته وویل
شنبه سهار به غونډه ان شاء الله پیل سي، لکه څنګه چې ټولو افغانانو ته، ټولو بهرنیانو ته معلومه ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوي اولین بند اجنډا کې اوربند موږ په همدې باندې ټینګار کوو چې د خپلې اجنډا هغه لومړي بند باندې کار وکړو تر څو طالبانو ته قناعت ورکړو چې له هر څه مخکې باید په افغانستان کې افغان وژنه بنده شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د ټرمپ د ولسمشۍ د دورې یوازې 12 ورځې پاتې دي، د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په همدې موده کې له واکه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهم ځل استعفا او له واکه د فوري لرې کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. له دې سره په یو وخت ډونالد ټرمپ پرون مازدیګر یو ویډیو د ټویټر له لارې خپره کړه او په هغې کې بېل دي چې د جو بایډن نوم واخلي وویل نوی حکومت به د جنوري په شلمه کار پیل کړي. یو ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ یو شمېر پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له تاوتریخوالي کار واخیست، د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی او همداراز په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر پرون پنجشنبه د امریکا د اساسي قانون د 15مې مادې په استناد د ولسمشر ټرمپ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. نانسی پلوسی د کانګرس په ودانۍ کې په یو خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د وسلواله بلوا په لمسولو تورن کړ. نانسی پلوسی همداراز وویل که د ولسمشر مرستیال او کابینه د اساسي قانون 15مه ماده عملی نکړي، شایي کانګرس استیزا پیل کړي. نانسی پلوسی د ولسمشر مرستیال ته تر پرون ماښام پورې وخت ورکړی چې د قانون دا ماده تطبیق کړي. لبلې خوا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر د کابینې لغړیو او مرستیال ولسمشر مایک پینس څخه غوښتي د اساسي قانون د 15مې مادې په تطبیقولو ډونالد ټرمپ له واکه لرې کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې مایک پینس نه غواړي چې د اساسي قانون دا ماده تطبیق کړي. تر اوسه پورې په امریکا کې د اساسي قانون له دې مادې څخه کار نه دی اخیستل شوی، خو د هغې پر اساس د ولسمشر مرستیال او کابینه په هغه صورت کې چې ولسمشر خپلې دندې اجرا نه کړی شي، مرستیال ولسمشر د ولسمشر ځای نیولی شي. ډونالد ټرمپ خپره کړې ویډیو کې ویلي نوی حکومت به د جنوري په شلمه نیټه لوړه وکړي. اوس ما تمرکز په دې دی چې ډاډه شم واک په قانوني ډول او بیستونزې انتقال شي. په دې شیبو کې پر ټپونو د ملهم ایشودو او پخلاینې اړتیا ده. د ټرمپ دا څرګندونې د ده د مخکینیو څرګندونو خلاف بلل شوي چې د امریکا د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د بریاو په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې کړې وې. ټرمپ ویلی چې د ټولو امریکایانو په شان د کانګرس پر ودانۍ د حملې په لړ کې په تاوتریخوالي او ګډوډیو غوسه شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
مله د دې راتلو څخه دا مننه ده چې موږ به پاتېږو چې واره به خپلین کا وتل دې له دې چې موږ سره زموږه څوک واره زموږه انکاري وکړي چې مالداري ممري. سلام علیکم. زه د پرات خزان ووم مدجان یم دا دلته دا کوم رښتې وڅی دا یا چاله دې پر کوروبن سرخه دا څه سامانو علا تمن دی وڅور کاټور کی دا خوړ غریب ما په خدای قسم دې چې په پینځه کې د سامان دوت ورکی اته چې نه ورکی بس دا غریب غولبا غیر پرخوله بس سامان باندې ودل دې دې وڅور کاټه ورکی دا څه سره پټکړی دی انا وروره د کی غریب څه کلا ولاکی یا نه صدقه خیرا صدقه دې چې دا کوم رښتې خو ټول مننه دې یا دا کوم دې شي بس سلام علیکم ما ته رحمت من فورس
مشمت قدیم پښتون یم هلمند ولایت ته مرزي ولسوالۍ نه پر د کورونا وایروس په اړه ډېر خوشاله یو. ټوله دولت غواړو چې مرستې د کورونا وایروس په اړه د افغان ولس ته وویشي په خدای په امان.
الحمدلله بیان د بادغیس ولایت له سیبیل کوم اصلي پلان کوارات چې ورنګ صدا کوي وروره د ترانسپورټ وزارت څنګه درخواست خواهش میلادي دا د بادغیس د وزارت څو د تر ګرځولو پر دا سړک ډیر اندازه خصوصي دی او اندازه خامه دی. دا د ترانسپورټ کریا ډیر د چاغه وخت د ټول سړک خامه یې هم دا کریا او بل هم چې دا ټول له ګرام دا کریا ګرام څو ګندار شو زموږ د وند خل اقتصاد خراب هم دی. دا کریا یو څو نه کریا د سړک تر ډیر په خصوصي دی ډیر ارزانه شوی دی او د خل اقتصاد دی ورنه خوړلې دا کریا د نو په دغه خدای دې فر وګورئ چې زما د درخواست د ترانسپورت په څیر دا څنګه ته رسیدلی او یو یار دې وسلام ته سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، د کرکټ له ډګره به یو خبر درکړم. د استرالیا په بیګ باش لوبو کې اډلیډ سټرایکر یو سلو واویا منډې وکړي. د هدف ته ملبرن لوبډله د څلورو لوبغاړو په سوځیدو ورسېدله. د ملبرن لوبډلې له لوري محمد نبی په یو څلوېشت ټوپونو یو اویا منډې وکړي او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله سلطانزوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډلهیز برید کې وژل شوی. د هرات والی وایي د طالبانو هڅه کوله چې د ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو برید وکړي. ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته خپلې الوتنې سر لننه پیلوي. افغانستان له ایران څخه غوښتي دي چې د تهران په هوایي ډګر کې د یوې اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. له نن یو کال مخکې د جنوري په اتمه د اوکراین د هوایي شرکت الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه تر الوتو لنډه شېبه وروسته راوغورځېده او یو سلو شپږ اویا مسافر چې د افغانستان، ایران او کاناډا او ځینو نورو هیوادونو اتباع په کې وو ووژل شول. د بشري حقوقو د څار سازمان د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته وایي چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څیړنو پر ځای د پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولې دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړی او ویلي دي چې دای پر دې هیوادونو باور نه لري. او هنګری د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد لګیدلې محدودیتونه د فبرورۍ تر لومړۍ نیټې پورې تمدید کړل.
وړاندې دا سړی او ورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شپږ پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې شزینه فعالان او د شزو چارو ریاست وای د امن کور نشټوالي له کبله له سوندو سره مخامخ دي. د دوی په خبره چې کوم شزه د کورنی زور زیاتی له عمله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
خرمې وای، خواخې مې وای، دا میړه مې په خپل وای.
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم خودلې شي او نه هم د خپل میړه ولسوالی او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواخې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله. ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړې دی.
چې ضرورت یې چې لس روپۍ راکړې، لس روپۍ چې زما بچوله چې نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته په داسې ظلم او زیاتی کې سخر مې وایي، خواخې مې وایي، دا میړه مې په خپله وایي، نو زما بیخي نور جون نه تیریږي، بیخي زه نور رقیت شوی ما.
یاد میرمن درې ماشومان لري او شپږ کاله وړاندې په بدل کې ورکړل شوی، خو د هغه په خبره په یاد او شپږو کالو کې خوشاله ورځ نه دلیدلې. څو ځله ترې د پلار کور ته تللې خو بیرته یې په جرګو او ضمانت بولې. کله چې کور ته رسیدلې بیا د واهلو او ټکولو سره مخامخ شوې ده. د دې په خبره نور د خسرګنۍ په کور کې ځان خوندي نه ګڼي.
درې ځله خو چې راغلم، یو ورځ راندې شلو ورځو بزوی سار کلی، یو ځله هغه راغلم بیا چې درې دوه میاشتې مې د بزوی وشله، بیا رانه بیا یې سار کړم، بیا دا لس کرت نه بم زما ډېره شوې. چې اول غوښتنه مې دا چې غوټه تخلاص شي، مو چې به تخلاصون کی یو دغه نکی تر رقم چې زما د بدلی عمر دی، جامع چپلې یا قشان عمر وانه.
هغه سره دا وی رحم شته که ورسره کیدون کې زور زیته همداسې دوام وکړي، نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنۍ او ترمنځ به جنگ وشي. مدني فعال محبوبه وای په ولایت کې ګڼ خزي د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیتی سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشټوالي له کابله شکایت نشي کوله.
بلغه په زیاده دي چې دلته راشي ستونزې حل شي، برته چې کورون تلل شي ستونزې خیزه پکې. ځکه زمونږ ټولنه او کلتور او نانه د سې دي چې غوي ته تاسو ولې د سې یو دولت اورګان تر راځي شي وسته.
په کونړ کې د خزو چارو ریاست مسولین وای په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه غني خزي د کورونو پرې خودو ته اړستل کیږي، خو دوی د ساتلو لپاره زین نه لري. د خزو چارو رئیس سهیلا بابر آزادی رادیو ته ویل پوخا بچی کومه خزه په کور کې د شتنه خوالو په تنگ شو او د خزو چارو ریاست ته به ورغله دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقال ول، خو اوس هغوی ورته ویلی چې نور نشي کولای د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قربانی خزو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره ولایت او وزارت ته خپل غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ د پاره یو ځای مشخص شو چې کمیسون ورته تایید شو. د کمیسون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلی دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانی او د ښځو چارو ریاست د امن کور له نشټوالي شکایت کوي چې اوس هم بې شمېره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونې وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکې تمکیجو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو الکترونیک چې تاسو هم خبري است، په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل شهر کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نور ستونزو ترڅنګ خلق پتن کړی دی او خلق لبیلا بیلو تنفسي ناروغیو او یا بیلا بیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې درواورو چې دوی دلایل څه غني او څنګه د دغه وضعیت مخنیوال کدای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه ووري، د کابل شهر د وی اوسیدونکو ستونزې در او چې دې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي.
څاخې ستر مشکله ده او د شپې له خوا ته هیڅ ځای نه معلومیږي، خلکو ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خود سرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیه برخه نه لري. دې لپاره هوا او ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخه ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
دوستانو په همدې تړاو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیر مل غیدلې دی او پر بیلابیلو اړخونو باندې رڼا اچوي. اوریدو ته را سرمال سي.
تاسو شاهد چې د جهان په سطح هغه را منسشوي دي د هوا د بدلون پر اړه چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیا او په مختلف مناطقو کې دغه د اقلیم پر اړه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي. خو سږکال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي، او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله د درجه حرارت له امله دا ککړتیاوې زیاتیږي، او د دې نه علاوه دا ترمل انفیژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په ژمی کې سږکال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجنیر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی او فکر بیان کوي دلته یو لوی مسولیت ساسي ادارې ته ورګرځي.
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي دي
دا ډیره بخنه وارم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته توګه اساس اجازه راکړي ته اجازه راکړي دغه مسایل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم موږ سره مطرح کړو. اوس تیر کال هم چې کړه دا سونه یاد شوتا ویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به ان شاء الله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس همدا اساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابر ککړه ده هغه څه چې باید وي یا د هماغه د الې په واسطه باندې باید تعین شي. نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږ هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور کچیر ما ته اجازه ورکړئ زه د تفصیلی خبر کوم. ان شاء الله تاسو ټول سوال به حل کیږي او زموږ قوت باندې ته معلومی کی چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسولیت لري څه دنده لري کوم کارونه کړی دي. ما په خپل وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دی تعلق کړی نه دی یعنی چاپیریال ساتنې اداره او په دې هم قانع هم نیو او نور هم ادامه ورکو. لکه زه باید تاسو ته ډیره واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري د کابل خلک هم واوري د دولت هم واوري ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې مخکې تاسو ته ویلي یو طبیعي لامل دی بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي دریم د خامه سړکونه دي او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي پنځم اګه دا که څلور سلوي زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سره د لرګونو استفاده کوي.
درست
او
اجازه راکړي اجازه راکړي چې سب چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړو. اوس در حال کې چې تجارتي یا ماکینو باندې یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او امدار غنور خبازیان او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوی فیصد یادوي بیا ولې د هوا دومره ککړه ده خو دا لږ تغییر خو باید کړی وي.
په هوا کې تغییر ستا دی خو دا مخکې مو تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایي چې ته برق یا ګاز مایع ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه بل غټه ستونزه د ترانسپورټ پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته یعنی جمعي بسونه نشته ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي
لکه په یاد اوسي چې جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شوه ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي په دې معنی چې ستاسو اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی. ځواب مو څه دی؟
زموږ ځواب هم دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم هم چې مخکې درته ویلی هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اطاع سره په حیاتي کې خبازیانې قنادیانې کوچهپزیانې هوټلونه رستورانتونه حمامونه سقابې او زستونا آبازي دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصده یا ګازي شوي ده او یا فلټر نه دي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو گل فابریکات چه ست کال تاسو شایده چه مون آن در سنتی فابریکیم و تالده بودوی بندی بین فلتر نست داز ما هم دون زور و قوت بود چه وم که آخری قوت به چاپی اساتین اداره هم دادی آخری قوت چشپک بجید سهار رئیس عمومی موینان رؤسای دا طول روزی تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم د قرنطین نه پس تر اوسه پورې دا دونه اسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نه کړی نه وو مسدود یې کړه او جریمه یې کړه ورباندې هماغه کار مونږ سره کول وکړه ورباندې بلند منزل او شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویر مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلي ته دنده وسپارله بیا په دې اخر دغه بلند منزلونه په مسدودی کې د چاپیریال ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي؟
دا د او پیژندنې کړنې دي د چاپیا ساتنې ادارې کړې دي هم دغه محدود پرسونل کم پرسونل سره دا مو خپله کړې دي ما کړې دي خپل د ریاست نه هم دا
زما پوښتنه هم ده چې په کومو ځایونو کې دي سوداني سو په
کوم مونږ سیار دزګاوی لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې په دوهم ناحیه شپږم ناحیه یولسم ناحیه دولسم ناحیه همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا پنځه گازات چې کوم دي عبارت از اوزون دی، کاربن مونوکساید دی، سلفر دای اکساید دی، نایتروجن دای اکساید دی او ذرات مالق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دی. دا دزګا مونږ ته یې کړین دی، هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیا ساتن اداره په سایت کې تاسو
وګورئ. د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو یې راټولوي، د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندارد نه پرته دی یو کاربن مونو اکساید، کاربن مونو اکساید د استاندارد نه ټیټ دی، اوزون